وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د بلخ د سرپرست والي د وروستو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې حکومت په نظام کې د سیاسي مشارکت د زیاتوالي هڅه کوي او چاته د شخصي ونډې ورکولو موضوع نه ده تر اوسه مطرح شوې. دغه راز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي د وروستي راپور له جزئیاتو مو خبرو چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوې ادارې ته استولی او پکې په مجموع کې د افغانستان وضعیت تیاره بللی دی. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونو نجسته په وړاندې کوي
بلکې د مهمه خبرونو سره ټکی او رايي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په حکومت کې د سیاسي مشارکت د زیاتېدو لپاره لزنیو سیاسي جریانونو سره خبرې پیل کړي. د هلمند چارواکي وایي په درې ورځنۍ جګړه کې د دریو طالب قومندانانو په ګډون دوه دیش وسلوال مخالفان وژل شوي. او د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې شبکې موندنې ښیي چې هر ورځ له ننګرهار ولایت څخه شاوخوا 1500 لارې سپینه ډبره بهر ته قاچاق کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په حکومت کې د سیاسي مشارکت د زیاتېدو لپاره لزنیو سیاسي جریانونو سره خبرې پیل کړي. خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې برخه کې د مشخص یو ونډې بحث نه دی مطرح شوی. د بداسې حال کې د شهید بلخ سرپرست والي عطا محمد نور تازه ویلي چې له ولسمشر سره یې خبرې پر مخ تللې او د یو شمېر څوکیو د ورکړې ژمنه هم ورسره شوې ده. د هلمند چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د طالب وسلوالو لوی برید له ماتې سره مخ کړی او په درې ورځنۍ جګړه کې د دریو طالب قومندانانو په ګډون دوه دیرش وسلوال وژلې او څلوېښت نور یې ټپیان کړي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو سنگین ولسوالۍ پر بېلابېلو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د امنیتي ځواکونو له کلک مقاومت سره مخ شول. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو لسګونه ماینونه کشف او شن کړی دی. امنیتي چارواکي وایي په خوست ښار کې ملي لوبغالي ته نږدې دوه پر لسې چاودنو درې ماشومان او پنځه پولیس ټپیان کړي دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانې د امنیت امیر غنی الرحمن د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي چې چاودنې هغه مهال وشوه چې پولیس د سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وو.
پنځه نفره پولیس زخمي شوي دي چې هغه سرسري دي چې د رستوران سره وکړه پوښتنه وکړه. انشاءالله دوی صحت ښه دی او درې نفره ماشومان هم چې زخمي شوي دي هغوی صحت هم د اندېښنې وړ نه ده. او دغه چاودنې
خو تر اوسه کومې وسله والې ډلې د یادو پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې شبکې موندنې ښیي چې هر ورځ له ننګرهار ولایت څخه شاوخوا 1500 لارې سپینه ډبره بهر ته قاچاق کیږي. د دغه شبکې رئیس خان زمان امرخیل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت باید د دغه قاچاق مخه ونیسي.
د عمومي لارو نه چې هلته زموږ سره دولت حاکم دی د هغې لارو نه 1500 لارې تیریږي او په دې کې زموږ سره سټاک د سپینه تیږه چې د هغې لار نه مستقیما یا پاکستان ته یا ځینې نورو هیوادونو ته ځي او د هغې ځنه اروپایي بازارونو ته ځي.
د افغانستان د قانونو او کورنیو چارو وزارتونو په دې اړه سند ویلي. خو د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د قانونو د کیندنې او بهر ته د موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره به هڅې زیاتې کړي. او د ننګرهار چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې نن سهار د چین ولسوالۍ په پخی سیمه کې هوایي برید کړی. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې د داعش ډلې د څلوېښت کسیز ګروپ مشر شاهد عمر و شوی. تر دې وړاندې د ننګرهار چارواکو ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر وسلوال وژل شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
امریکا ایران ته خبرداري ورکړی چې د جنوري د 9 د اوږده واټن وشتونکو توغندیو تجربه د نه منلو وړ ده. امریکا دا هم ویلي چې د ایران لخوا د بالستیک راکټونو ازموینه د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سوی اټومي تړون تر پښو لاندې کوي. ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکی هالی دا خبرداری پرون ورکړ. نیکی هالی په دې اړه وویل دا وای ایران راکټونه توغولې دي. د منځنۍ کچې توغندیو دا تجربه د جنوري په 9 په 1 کړې ده. دا د منلو وړ نه ده او موږ غواړو دا خبره وکړو او په بیړه یې وکړو. ایران دا راپورونه نه دي تایید کړي چې بالستیک راکټ یې ازمویلی او ګواکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو څخه یې سرغړونه کړې ده. د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه دغه هیواد منع کوي چې د اټومي سرکو د لیږد لپاره راکټونه وازمویي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د سوداګرۍ په برخه کې د لوړ پوړي سلاکار د جاپان، جرمني او چین پر ضد لفظي جګړه پیل کړې ده. دوی پر دغو هیوادونو تور پورې کړې چې خپلې پیسې یې قصدن کم ارزښته کړي چې په تجارت کې غیر عادلانه ګټه پورته کړي. لومړی ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د درمل جوړونکو شرکتونو رئیسانو ته وویل زموږ هیواد ډیر بد پر مخ یوړل سوی دی او موږ د پیسې د ارزښت کمیدو په اړه هیڅ نه پوهیږو. تاسو وګورئ چین څه کوي او جاپان د څو کلونو راهیسې څه کوي. دوی د پیسې په بازار لوبې کوي او موږ لکه ناپوهان ورته ناست یو. د جاپان د حکومت یو ویان په عکس العمل کې وویل چې ترامپ په بشپړه توګه ناسمه خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. ګورسچ د کولرادو ایالت د استیناف محکمې قاضي دی. د سترې محکمې د مشرۍ کاندید 49 کلن نیل ګورسچ په تیرو 2 لسیزو کې د دې څوکۍ لپاره ځوان کاندید بلل کېږي. که چیرته هغه تایید سي تمه کېږي د جنین د سخت د همجنس بازانو د واده او نور لانجمن مهم مسایل به تر پوښتنې لاندې راسي. د سې شنبې په ورځ ماښام ځینو کسانو په واشنګټن کې د سترې محکمې مخې ته د ترامپ د دغې پرېکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی شعارونه ورکول دوی وایي زما بدن دی حق یې هم زما دی بدن د دې دی حق یې هم د دې دی. تیر کال جمهوري غوښتونکو د سترې محکمې د ریاست لپاره د پخواني ولسمشر باراک اوباما د نوماند په اړه له غور کولو ډډه وکړه او اوس هم ویل کېږي چې د قاضي ګورسچ نوماندي به هم له ورته لانجو سره مخامخ سي. په روسیه کې د اداري فساد د لوی منتقد او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مخالف الکسی ناوالنی محاکمې نن په کیروف ښار کې دوام وکړ. دغه ښار له مسکو څخه 800 کیلومتره لیرې دی او ناوالنی د پولیسو لخوا بدرګه سو. ناوالنی کیروف ته د تګ لپاره د الوتکې ټکټ هم اخیستی و خو بیا هم پولیسو د محکمې حکم پر ځای کړ چې باید دوی ناوالنی محکمې ته بوزي. وروسته له هغه چې ناوالنی او د ده یو بل تورن سوی ملګری پیتر او فیتسروف محکمې ته 2 وارې حاضر نسول، محکمې پرون حکم وکړ چې دوی باید حاضرېدو ته اړ ایستل سي. او فیتسروف په مسکو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په همدې موده کې محکمې حکم صادر کړ او د له ناوالنی سره په یوه پرواز کې سفر وکړ. ناوالنی په 2012 او 2012 کلونو کې د حکومت پر ضد د لویې کچې لاریونونه برابر کړي وو. دی په 2012 کال کې د فساد په تور تورن سو او د 3.5 کلونو په بند محکوم سو. ناوالنی ویلي چې د 2013 کال کې به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي خو که دی د محکمې لخوا مجرم وپیژندل سي دی به ونه کړای سي سیاسي څوکۍ ترلاسه کړي. او همداراز په اخیری خبر کې اورو چې اوکراین وایي د دغه هیواد یو سرتیری په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ په نښتې کې وژل سوی دی. دغه نښتې له تیرو 4 ورځو را په دې خوا زیاتې سوي دي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په 4 ساعتو کې 9 نظامیان او 1 ملکي وګړی ټپیان سوي دي. اوکراینی چارواکو په تیرو 2 ورځو کې د 2 سرتیرو د وژل کېدو راپور ورکړی چې په تیرو اونیو کې تر ټولو زیات تلفات شوي.
سلام ګران اوریدونکو، اوس هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوی. تر راتلونکو 2 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان فریز وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 1. هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 6. قندهار کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 1. غزنی کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 4. بامیانو کې به هم آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 10. مزار شریف کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 3. جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 9. بدخشان کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 11. او گردیز کې به هم آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 4.
لعباد الله هنانزین هم په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالاتو خبر کړو. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي حکومت په نظام کې د سیاسي مشارکت د زیاتوالي هڅه کوي او چاته د شخصي ونډې ورکولو موضوع نه ده مطرح.
نهی برپا آغاز شده البته در سال سوریه بیشتر صورت میگیره تا ما مشارکت سیاسی بیشتر که بعد با ما رخواب فعلا
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وای په کابل کې د ولسمشر سره د هیواد په مهمو ملي مسایلو خبرو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټون کې د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ته په نوي استولي راپور کې په مجموع کې د افغانستان وضعیت تیاره بللی، خو د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو څه پرمختګونو ویلي.
زه موافق یم، خو بیا باید په دې هم خبرې وشي چې عام امریکایي قراردادیان او افغان قراردادیان ډېر لوی فساد کړی.
د امریکا د سرمفتش ادارې د غراز ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي.
موافق یم چې زیات تلفات مدرودل، اما زه په دې عام یم چې د مونږ حاکمیت لا زیات شوی دی.
د دفاع وزارت مرستیال ویاندو د هلمند والی بیا وایي وسلوالو طالبانو د سنگین دی لوی بریټ په محل دازل خاص تاکتیکونو کار اخیسته.
دازل د دښمن دی یو خاص تاکتیک نه کار اخیسته او چې د ډیر لری فاصله نه 2-3 کیلومتره نه دو تونلونه ویلی او د پوسټو ته ځان رسول او
ایران ته چې وړم ورځ د لری وټن وشن کو تو غندې وازمه د امریکا له ورستي خبرداري مهم خبرو دي. ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف او سپورت خبرونه هم مهروي. مخکله دې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې د ورستي راپور له جزئیاتو خبر کې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ نوی ادارې ته استولې د افغانستان د جمهوری ریاست د مرستیال ویاند له ورستي څرګندونو خبرې کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په حکومت کې د سیاسي مشارکت د زیاتوالي لپاره له ځینو سیاسي جریانونو سره خبرې پیل کړي، خو د مشخصې ونډې بحث تر اوسه نه دی مطرح شوی. د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دغه بحثونه د ښې حکومتوالۍ په هدف پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور تیره ورځ رویتاس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې دای په کابل کې د اول ولسمشر سره په د هیواد په یو شمېر مهمو مسایلو خبرو ته دوام ورکوي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ارګ مانی وایي د ښې حکومتوالۍ په هدف له ځینو سیاسي جریانونو سره خبرې پیل کړي څو دوی ته هم په حکومت کې ونډه ورکړل شي. د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی که څه هم د کوم مشخص سیاسي جریان نوم نه اخلي، خو وړاندې د ارګ او د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور ترمنځ خبرې پیل شوې وې چې لا هم روانې دي. شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا تر اوسه په یادو بحثونو کې د مشخصې ونډې بحث نه دی مطرح شوی، خو حکومت هوډ لري چې په حکومتوالۍ کې د سیاسی جریانونو او شخصیتونو له تجربه ګټه واخلي.
په پنځ کې ورود به حکومت وحدت ملی است یی خاطر که
ما دی وی خه هغه څه چې د ملی والی حکومت پورې اړه لري هغه دا دی چې مونږ په د چارو په مختوړلو کې د سیاسی جریانونو له تجربه او وړتیاو استفاده وکړو. دا بحثونه د اصول په چوکاټ کې پیل شوي چې مونږ سیاسی مشارکت زیات کړو، خو تر اوسه د ارقام او موضوع لانه د مطرح شوی. د افغانستان د ارګ مانی له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور تازه رسنیو ته ویلي ولسمشر غنی سره په خبرو کې د څوکیو موضوع مطرح کړي او په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. نوموړي ویلي چې له ولسمشر غنی څخه د 15 ولایتونو 10 سفارتونو او د 15 انتصابي سناتورانو د ونډې غوښتنه مطرح کړي چې ولسمشر د غوښتنه منلې هم ده. د بلخ سرپرست والی همدارس ویلي چې د لارک سره د جمعیت ګوند او اجرایه ریاست په استازیتوب خبري مخته وړي چې تر دې دمه یې ښه نتیجه هم ورکړي. هم غوښتل چې د ښاغلي نور د دې خبرو په اړه د اجرایه ریاست نظر هم ولرو، خو مطبوعاتي مسؤلینو یې په دې برخه کې له څه ویلو ډډه وکړه. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور له تیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسې لارک مڼۍ سره په حکومت کې ظاهرا د جمعیت ګوند ونډې پر سر په خبرو بوخت دی، خو وړاندې د جمعیت ګوند یوه ویانه او په اجرایه ریاست کې ځینو منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې عطا محمد نور د دوی په استازیتوب لارک سره خبرې نه کوي. له دې ټولو سره سره سیاسي کارپوهان بیا د ارګ مڼۍ او د بلخ د سرپرست والی ترمنځ روانې خبرې د اندېښنې وړ بولي. سیاسي کارپوه اسحاق قطمر وایي له عطا محمد نور سره د ارګ معامله به پر حکومت د خلکو باور ته جدي زیان ورسوي.
د ملي وحدت د حکومت معنا دا نه ده چې 30% او 40% او 50% هرې خوا ته ورکړل شي. زه د دې خبرو اترو مخالف نه یم، لیکن که په ونډو باندې موږ قدرتونو ته سهل ورکو نو دا د افغانستان د ولس سره سخت تفاوی.
ښاغلی اتمر وایي که څه هم په حکومت کې د سیاسي ګوندونو ونډه د ښې حکومتوالۍ او د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي، خو دا چې هر سیاسي ګوند او شخص له خپل زور او نفوذ څخه په استفادې له حکومت څخه باج واخلي، دا د ده په خبره د ولس پر ستوني پښې ښودل دي چې پایلې به یې خورا منفي وي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لپاره د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش په تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې یوازې له فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ شوی دی. د جان سوپکو په دې مفصل راپور کې چې د امریکا نوی ولسمشر ته د لومړنی راپور دی، په ډیرو برخو کې د افغانستان وضعیت تیاره ښودل شوی دی. تفصیل د اسمت سرون په راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوپکو د متحدو ایالاتونو د نوي ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت ته په خپل لومړني راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت د شاوخوا نیم هیواد کنټرول په لاس کې لري. د امنیتي ځواکونو شمیر مخ په کمیدو دی او د مخدرو موادو تولید په ډیرېدو دی. په راپور کې یوه رڼا یا مثبته خوا په اداري فساد کې د پام وړ کموالی ښودل شوی دی. په دې راپور کې یادونه شوې کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی د 2014 میلادي کال له انتخاباتو وروسته واک په لاس کې واخیست، په افغانستان کې د فساد پر ضد په پراخه پیمانه مبارزه پیل کړه. د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش د دفتر په 2018 مخیز راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې د دوی دا درې میاشتنی راپور د امریکا نوي ولسمشر ته د افغانستان په اړه لومړنی راپور دی. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ د جنوري په شلمه رسمن قدرت ترلاسه کړ. د سیګار مشر جان سوپکو ویلي چې دا د امریکا نوی ادارې ته ښه فرصت دی چې په افغانستان کې له 2002 څخه تر اوسه پورې 112 میلیارد ډالر لګولې پیسې وارزوي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د سیګار د تازه راپور په اړه خبرګون نه دی شوولی، خو دفاع وزارت د سوپکو د راپور دا برخه چې د افغانستان حکومت د هیواد پر نیمایي برخه حاکمیت لري په کلکه رد کړه. یوازې په تیرو درو میاشتو کې د سوپکو دفتر د څیړنو په نتیجه کې په یوه مورد کې د 9.5 میلیون ډالرو قرارداد لغوه شو. دا قرارداد د امریکا د پانګونې د ادارې له لوري په کابل کې د یوه هوټل او اپارتمانونو د جوړولو په اړه و. د سیګار اداره په 2008 میلادي کال وروسته لدی جوړ شو چې په افغانستان کې د افغان یا امریکایي قراردادیانو له لوري د امریکایي مالیه ورکونکو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو یا خوړل کېدو راپورونه خپاره شول. سوپکو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 15 کلونو او د میلیاردونو ډالرو له لګېدو وروسته بیا رغونه لا هم ترینګلې او نامکمله ده. په راپور کې همداراز ویل شوی افغان امنیتي ځواکونه د یاغیانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د مرستندویانو مرستې، څارنې او د امریکا د پوز محدود تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري.
د سیګار په راپور کې مو واوریدل چې افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ کړی، خو د امنیت او مخدره موادو د تولید په برخه کې وضعیت خراب شوی دی. عصمت سرون بیا هم د موضوع افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو له تحلیلګر اباسین بریال سره په یوه مرکه کې څېړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دای له دې خبرې سره موافق دی چې له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ شوی؟
نو دقیقا زه موافق یم، خو بیا باید په دې هم خبرې وشي چې کوم موارد دي او څومره دقیق دي. ما خپل ریپورت یو نتیجه لوستې ده، یو هغه کې چې کوم ټکو ته اشاره شوې ده په افغانستان کې له ډېره وخته د دې په اړه اندېښنه شته. څو ځله دا موضوع راپورته شوه، یو د نشه یي توکو په کرکیله او قاچاق کې زیاتوالی دی چې د نامنې سره مستقیمه رابطه لري. بل مسله د راپور کې دا هم یاده شوې ده چې عام امریکایي قراردادیان او افغان قراردادیان د بیا رغونې په برخه کې ډیر لوی فساد کړی. حتی داسې یوه پروژه په 2002 کال کې شروع شوې لا تر اوسه پورې تکمیل نه ده. اما دوی د فساد په برخه کې د کموالي یا د فساد راکمېدو، البته نسبي راکمېدو ته هم اشاره کړې ده، چې یو ډېر واړه حد کې هغه د مطالعې وړ ده، ډېر د خوشبینۍ وړ نشي کېدلی.
په راپور کې د نورو برخو کې خصوصا د امنیت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر په ارتباط، د مخدره موادو د زیاتېدو په ارتباط ویل شوی دي چې افغانستان شاته کړی دی. دې ته په پام سره چې په امریکا کې نوې اداره رامنځته شوې ده، د دې راپور خبرېدل به څه تاثیر ولري؟
زه فکر کوم دا خو مناسب وخت و، یو هغه رپورټونه دي چې سیګار یې په عامه کچه خپروي د رسنیو د لارې، یو هغه دی چې هغې په هکله باندې جدي اقدام وشي. دا د سیګار دپاره لومړی ځل دی چې یو نوی حکومت چې د خپل قاطعیت په اړه هم جدي ژمنې کړي دي، دوی دغسې یو رپورټ ورته وړاندې کړی دی. په دې کې داسې موارد زیات دي چې په خپله امریکا هم تر یو حده پکې پړه ګڼل کېږي، او که نوی حکومت وغواړي چې یو سلسله تغیرات راولي، زه فکر کوم چې موثریت به تر دې زیات وي چې بیا په افغانستان کې دا راپور په عوامو واورېدل شي. یو نسبي خطر هم موجود دی، هغه دا دی چې که د بیا مرستو په برخه کې او د شفافیت په برخه کې د امریکې اوسني ولسمشر ته چې اقدامات یې ډېر اوجلانه هم دي او ډېر قاطعیت دی پکې، د دې باعث نه شي چې ډېر یو شدید تحریم ولګوي یا په هغې کې داسې شرایط رامنځته کړي چې افغانستان باید د هر څه حساب ورکړي او بیا وروسته د امریکې مالي مرستې د افغانستان سره زیاتې شي. او دلته دولتي تسکو له بده مرغه دومره ځواکمنه لا نه ده نوپاد چې هغه دې وکولی شي دغسې یو سیستم دې رامنځته کړي چې په ډېر لنډ وخت کې دا ستونزې حل کړي او په شفاف ډول نړیوالې مرستې مصرف کړلی شي.
په دې راپور کې ویل شوي دي چې نسبت 2015 ته کمې سیمې د افغانستان د حکومت په کنټرول کې دي. تقریبا 60% خاوره وسوی د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. د افغانستان دفاع وزارت دا راپور په دې برخه کې ردوي. دوی وایي چې ځینې سیمې موږ له لاسه ورکړي دي، لیکن بېرته مو نیولي دي، حتی په همدغه درې میاشتنۍ موده کې. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي او څه نظر لري؟
یو ټکی خو باید ډېر واضح اوسېږي چې دا یو دقیق تخمین د بهرنیانو سره د افغانستان د وضعیت په اړه شته او نه ډېر دقیق د افغانستان د امنیتي ارګانونو سره. دولت د حاکمیت دپاره یا د نظامي حاکمیت دپاره یو ډول تعریف لري چې هغه ډېر په خوشباوریو ولاړ دی. اما څه چې عملاً موږ په صحنه کې ګورو هغه دا دي که یوه ولسوالي مثال کړو، که یوازې د یوې ولسوالۍ والۍ ودانۍ د دولت سره وي، دا په دې معنا نه شي کېدی چې هغه ولسوالۍ په هغو ولسوالیو کې حساب کړو چې د مخالفینو په لاس کې نه ده. زه فکر کوم د سیګار یوه اشاره دې ته هم ده چې بهرني ځواکونو ضرورت یو قسم هلته تصویر ترسیم شي.
د سیاسي چارو کارپوه عباسین امبریالو چې د سیګار په راپور کې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د پرمختګ په اړه نظر څرګندوو. د سیګار په راپور کې دغه راز د افغانستان د امنیتي ناوړه وضعیت په اړه هم وروسته راپور لرو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د سرمفتشې ادارې په راپور کې دغه راز ویل شوي چې په 2014 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د 2015 کال په نسبت په 15% زیات وو. د افغانستان دفاع وزارت هم دا مسله تاییدوي، خو ټینګار کوي چې افغان قواوو په 2014 کال کې ځینې لاسته راوړنې هم درلودې. سالم محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د مخکنی کال یعنی 2015 په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو یعنی سرتیرو او پولیسو وژنې 15% زیاتې وې. د دې ادارې په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، راغلي چې د 2014 میلادي کال د جنوري له اولې د نومبر تر 12 پورې 6015 سرتیری او پولیس وژل سوي دي. د راپور په حواله په دې موده کې 11,000 نور سرتیری او پولیس ټپیان سوي دي. د سیګار په راپور کې ویل سوي چې د وژنو دغه ارقام د 2015 میلادي کال د ارقامو په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. راپور وایي په ټول 2015 میلادي کال کې 15,000 افغان سرتیری او پولیس وژل سوي وه. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش مو پوښتلی چې ولې په 2014 میلادي کال کې د افغان پوځیانو په ځانګړي ډول سرتیرو تلفات زیات وه. هغه وویل افغان سرتیرو تیر میلادي کال زیاته مرګ ژوبله درلوده، خو دوی ګڼې سیمې له امنیتي تهدیداتو خلاصې کړي.
په دې کې موافق یم چې مونږ زیات تلفات مو درلودل، اما هغه ځایونه چې مونږ لرو او تهدیداتو نه خلاص کړي، په تور د مثال د جاني خیل په پکتیا کې، اومنه په پکتیکا کې، او همدارنګه تګاب او راغستان په بدخشان کې، درکت په تخار کې، د گیزاب ولسوالی سی اوس ډیر وضعیت خدای، او همدارنګه د بالا مرغاب سی بادغیس پورې ارتباط لري. دا ټول هغه ځایونه دي چې د تهدیداتونه مونږ خلاص کړی. زه په دې عام یوم سی د مونږ حاکمیت لا زیاته سوی دی.
افغان امنیتي ځواکونو له ناټو څخه امنیتي مسؤلیتونه په 2015 میلادي کال کې پر غاړه واخیستل. د بهرنیو قواوو جنگي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پای ته ورسید. په ډنمارک کې میشت د پوځي مسایلو تحلیلګر اسدالله پایام وایي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو علت د دوی لپاره د یوې ښې رهبرۍ نشتوالی دی.
دی اردو او دی وزارت داخلی او دی امنیت سوق اداری مقامون ضعیف دی، دی اداری کولو توان نلری او دغه زموږ په تلفاتو باندې تاثیر لري. دی دی لپاره سی خیالی اسکر شتا او خیالی سلاوی تقسیم سوی دی، هغه سلاوی احتمالا بعضی خرچه سوی دی. کله چې علت پوښتل کیږي چې موږ ولې ماتې وخوړه، وی تلفاتو ورخی او هغه چې خیالي دي هغه هم په تلفاتو کې ورکوي. ډېره حساسه نقطه ده چې باید موږ ورته متوجه شو.
د امریکا او ناتو مقاماتو تمه درلوده چې افغانان به شایي په 2015 میلادي کال کې له ښه او خوندي ژوند څخه برخمن وي، خو په دې کال په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم د ډاډ وړ نه و. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ټینګار کوي د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د ولایتونو پر مرکزونو یې د وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړې دي. افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله په مستقیمو ډزو او نښتو کې اوښتې، په دې معنی چې پر دوی د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو لخوا مستقیمې حملې سوې دي. د سړک غاړې د بمونو او ماینونو چاودنه هم د افغان قواوو د تلفاتو لوی علت ګڼل کېږي. په 2018 میلادي کال د دولت د سلګونو وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو راپور هم ورکول سوی دی.
د افغانستان د امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه مو د سیګار د وروستي راپور مهمې برخې واورېدې او د غرض د یو شمېر کارپوهانو نظرونه مو هم واورېدل. په دغه راپور کې د غرض ویل شوي چې د افغانستان د خاورې نیمایي برخې وضعیت تیاره دی، ځکه چې دغه نیمایي برخه تقریبا ناامنه ده. یو هم هلمند دی. د هلمند ولي وایي وسلوالو طالبانو د سنګین د لوی برید په مهال خاصو تکتیکونو کار اخیستی. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل اوس وضعیت سم شوی او د سقوط شوو سیمو د بیرته نیولو لپاره عمل یاد روان دي. وسلوالو طالبانو دوه ورځې وړاندې د سنګین د بازار او امنی قمانداني پر یو شمېر پوستو ډلیز بریدونه وکړه او د افغان ځواکونو یو شمېر پوستې هم ونیولې. په دې بریدونو کې دواړو غاړو ته د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام ورکول شوي. له لشکرګاه ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې رپورټ لري.
د هلمند والی وای وسلوالو طالبانو د ازل په سنگین ولسوالۍ کې د مځکې لاندې تونلونه ایستلیول او د افغان ځواکونو یو شمېر امنیتي پوستو کې دننه خو جنو ته چیرمه ډیر لوی چاودنې کړې دي چې یو شمېر امنیتي پوستې له منځه وړي دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان ځواکونو د تلفاتو دقیقه شمېره نه ده معلومه، خو وسلوالو ته په تیرو دوو ورځو کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
دا ځلې دښمن د یو خاص تکتیک نه کار اخیستی و چې د ډېر لرې فاصلې نه 2-3 کیلومترو نه دو تونلونه ویلي و د پوستو ته ځان را رسولی و او اغېز کې په ټانونو بارود ځای په ځای کړي وو او هغه تقریبا شپږ شاوخوا پوستو ته چیرمه او یا خپله پوستو لاندې دا ساحو ته د انفجار ورکړی و. دقیق عمر د موږ د پرسونل د شهیدانو او د تلفاتو نه دي معلوم موږ ته تروسه، ځکه چې ساحې ته د موږ قوتونه هغه ساحه چې خپله زیانمنه شوې هغې ته نه دي رسېدلي. په شاوخوا کې سیمه کلا بند کړې ده. د دښمن 2-3 کسان مړي ځای په ځای پاتې دي او 40 کسه زخمیان دي چې هغه د صحنې نه ښکلي.
د دوشنبه پورس په سنگین ورسولۍ کې د وسلوالو لخوا د افغان ځواکونو پر یو شمېر پوستو بریدونه ترسره شول چې د سنگین د ټولنیز شورا د غړو د راپورونو له مخې د ملي اردو او ملي پولیسو 8 پوستو پکې سکوت شوي او دواړو غړو ته درانه تلفات واوښتل. د ټولنیز شورا یو غړي د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې بریدونو کې د افغان ځواکونو شاوخوا 40 کسان وژل شوي او شمېر نور ټپیان دي. د سنگین د ټولنیز شورا رئیس میرزا خان د سشمې پورز رسنیو ته وویل په سنگین کې د سرتیرو شمېر کم دی او د سکوت شوو سیمو د بیرته نیولو توان نه لري، خو د هلمند والی وای اضافي او کافي سرتیر رسیدلی دي او عملیات ادامه لري.
هغه ځواکونه چې سنگین کې د دغې سیمو د بیرته نیولو او یا د تقویې لپاره په کار و هغه سیمې ته رسېدلي. کمانډوي ځواکونه، نور ځواکونه او ساحه د هوا د لارې نه هم د موږ په کنټرول کې ده. که د دې ضرورت پیښ شي چې موږ نور قوتونه هلته ولیږو هم شته دي چې ور ولیږو. په سنگین کې خپله د 215 قلو اردو رئیس ارکان شته ده، هغې سره دقه په دقه موږ په تماس کې او څه جزئیات چې وي تاسو سره به انشاءالله آینده کې شریک.
شغلی حیات ول په سنگین کې د جګړې شدت کم سوی دی او وسلوال د سیمې څخه وتلو ته اړ شوي دي. که څه هم طالبان تر اوسه د والي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې په سنگین کې جګړه دوام لري او ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو څخه نیولې دي. د طالبانو د ویان دغه خبرې حکومتي لوری نه مني. سنگین د لشکرګاه په شمال کې د مساکلا او کجکی ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري. د دې ولسوالۍ ګڼې سیمې د تیرو لسو کلونو راهیسې د وسلوالو مرکزونه دي. ویل کېږي د نشي توکو د پروسس او قاچاق لوی لوی مرکزونه پکې وجود لري او اکثره قاچاقبر یې په یاد ولسوالۍ کې د حکومت په ضد د جنګېدونکو وسلوالو مالیت هم ویل کوي. محمد علي استاد، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند د وروستي امنیتي وضعیت په اړه په راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف او سپورت. خو له دې مخکې بیا هم ملالۍ بشیر استډیو ته راغلې. د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ننګرهار چارواکي وایي د بهرني ځواکونو بي پيلوټ الوتکې نن سهار په اچین ولسوالۍ کې هوایي برید کړی. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی نن د افغانستان ټولو خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پخوانۍ او اوسنۍ دوسیې به په جدي توګه وڅېړل شي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې خونړۍ حملې مخه نیول شوې ده. امنیتي چارواکي وایي په خوست ښار کې ملي لوبغالي ته نږدې دوه پرله پسې چاودنو درې ماشومان او پنځه پولیس ټپیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سوداګرۍ په برخه کې د لوړ پوړي سلاکار د جاپان، جرمني، چین پر ضد لفظي جګړه پیل کړې. دوی پر دغو هیوادونو تور پورې کړی چې خپلې پیسې قصدن کمارزښته کړي چې په تجارت کې غیر عادلانه ګټه پورته کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت تایید کړی چې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 امریکایي ډیپلوماټان د کډوالۍ پر سر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي اجرایوي فرمان پر ضد اعتراض کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ.
او سم عبد الله هنانزای سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام ګرانو اوریدونکو، اوس هم ورزشي خبرونه چې زه عباد الله نانزه یې تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د زمبابوي پر وړاندې په دریمه لوبه کې بریالی شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست عزیز الله فضلي نن ازادي راډیو ته وویل
افغانستان 290 منډې جوړې کړې وې او په مقابل کې زمبابوي هیواد فقط 115 منډې جوړې کړې. د بالینګ په شعبه کې نوښتان و چې 15 لوبغاړي وسوځول ډېر ښه وځلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د زمبابوي نه دوه نورې لوبې هم ګټلې دي. د افغانستان او زمبابوي ترمنځ څلورمه لوبه به سبا ترسره شي. د افغانستان د شاهین اسماعیل د فوټبال ټیم د تاجکستان له حاصلاتو فوټبال ټیم سره د سی ای جام د پلی اف په سیالیو کې ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبه د شاهین اسماعیل په کوربتوب په دوشنبه ښار کې ترسره شوه. ښاغلي کاظمی وویل د دغو سیالیو دویم پړاو به د فبروري میاشتې په دویمه په دوشنبه ښار کې ترسره شي. او د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون په هدف نن تاجکستان ته لاړل. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو مسؤل عاطفه محبوبی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې شپږ افغان لوبغاړي او دوه روسونکي ګډون کوي. اغلی محبوبی زیاته کړه دغه لوبې د اتو هیوادونو په ګډون د فبروري په څلورمه پیلېږي. له پاملرنې مننه.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. د نورو سپورتي پیښو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام ته هم منتظر پاتې شئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تخبرو خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. امریکا ایران ته خبرداری ورکړی چې د اوږد واټن ویشتونکو توغندي هغه ازمیښت چې د تېر یکشنبې په ورځې کړی هیڅ د منلو وړ نه دی او دا د ایران او د نړۍ له لویو قدرتونو سره د شوي اټومي تړون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ایران ته خبرداری ورکړ چې د توغندي وروستۍ ازمیښت هیڅ د منلو وړ نه دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی دا خبره پرون د امنیت د شورا د بندو دروازو تر شا غونډې څخه وروسته وکړه چې د ایران د دغه ازمیښت د څېړنې لپاره د واشنگتن په بلنه ترسره شوه.
ایران د جنوري د میاشتې په 9 د تیرې یک شنبه په ورځ د منځني حجم یو توغندی د ازمایښت لپاره وتوغاوه. دا مطلقا نه منل کیږي او موږ وغوښتل چې دا موضوع په عاجله توګه مطرح کړو. هغه څه چې موږ د یوه واقعیت په توګه ور باندې پوهیږو دا دی چې 2021 پریکړې دا ویلي چې ایران باید د بالستیکي توغندیو آزمایښت ونه کړي. د بالستیکي توغندیو آزمایښت او دا فیصله په 2015 کال کې شوې ده.
میرمن هیلی د ایرانی چارواکو دا خبره هم رد کړه چې ویلي دي چې دغه ازمیښت د امنیت د شورا د پریکړې څخه سرغړونه نه ګڼل کیږي او دفاعي بڼه لري. هغې وویل چې ایرانیان په دې پوهیږي چې هیڅ کوم ډول بالستیکي توغندي چې سرو کې انتقالولی شي باید ونه ازمایي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې کوم توغندی چې ایران د یکشنبې په ورځ وازمایي 500 کیلوګرامه سرو کې تر 300 کیلومترو پورې رسولی شي. هغې وویل چې دغه توغندي اټومي روکی په اسانۍ انتقالولی سي. مرمن هیلی خبرداري ورکړ او ویل چې مونږ ژمن یو چې ایرانیان باید په دې پوکلو چې مونږ دا مسأله هیڅکله زغملی نسو. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې سفیر ماتیو ریکرافت هم د ایران دغه ازمایښت د امنیت د شورا د پریکړه لیک خلاف وګڼه. خو د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سه شنبې په ورځ وویل چې دغه ازمایښت د امنیت د شورا د 2021 پریکړې څخه بهر دی او د ایران اسلامي جمهوریت د خپل ځان څخه دفاع لپاره د نورو اجازې ته اړتیا نه ویني. د امنیت د شورا 2021 پریکړه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي توافق وروسته وشوه او دغه توافق یې تایید کړ. په دغه پریکړه لیک کې له ایرانه وغوښتل شول چې د داسې بالستیکي توغندیو پراختیا څخه چې اټومي سرو کې انتقالولی شي تر 8 کلونو لاس واخلي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خای تاسو هم اوریدلی وی چې په ځینو ځایونو کې کورنۍ په خپل ماشومانو واکسین نه کوي. دوی ته داسې ذهنیت ورکول شوی چې په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. بیا نو هغه وی چې ماشومان په بیلابیل ناروغیو اخته کیږي. نن لمون سره میلما له دینی اړخه د واکسین په اړه خبرې کوي. میلما به خپل ځان رو پیژني.
احسان الحق حنفیم په احمد شاه وامنه کې د اول بلاک د جامع جماعت خطیب.
په پیل کې تاسو خپل دغه د پولیو د ناروغي په اړه معلومات راکړي.
پولیو په اصلن کې یو مرض ده چې زمونږ او تاسو په اصطلاح ورته فلج هم ویل کیږي. دا یو مرض ده چې د انسان په وجود باندې په ماشوموالي کې په طفولیت کې ډېرې اغیزې کوي. تر 15 کلنۍ پورې د هغې اغیزې په یو طفل باندې ډېرې زیاتې وي. په همدغې اساس باندې په نړیواله سطحه د دې لپاره په وقایوي شکل باندې یو علاج منځته راغی چې له مختلفو اجزاو څخه جوړ شوی دی او د دې لپاره چې د فلج یا د پولیو مخه بنده شي په ټولنه کې په انسانانو کې له هغې نه استفاده کیږي او استعمالیږي. په هغې کې اکثرا د کوم قطرې یا څاڅکي د واکسین چې استعمالیږي په هغې کې انټیبیوتیک دي چې موږ او تاسو په دوامدار شکل له مختلفو انټیبیوتیکونو نه په امراضو کې استفاده کوو. دا یو برخه ده. دویمه برخه په هغې کې مالګه ده. دریم په دې کې اوبه دي او څلورم په دې کې ضعیفه شوي یا وژل شوي میکروبونه دي چې هغه په خپله د نورو میکروبونو د وژنې یا د کمزوري کولو سبب او وسیله ګرځي.
په لرو پرتو سیمو کې ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي البته ټول واکسینونه ښي په خوا کې د پولیو واکسین هم چې په دې کې داسې مواد دي که چیرې د ماشومانو ته ولګول سي حرام دي. تاسو په دې هکله څه وایئ؟
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، تحقیقات مې کړي دي، له طبي ډاکترانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي او د دې په اجزا او موزان سره رسولې دي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. زه له هغه هیوادوالو نه هیله کوم چې په هر برخه کې دي او د هیواد په هر ځای کې دي ژوند کوي، هیله ورڅخه کوم تر څو چې په خپل دی یو شی په تمام معنا باندې معلوماتونه لري، په هغه باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول در دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دی لدین معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې د پولیو ضد واکسین تر تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا دیسه شی وخت چې یو چاته په خپل په دې حق باندې هیڅ ډول معلومات نشته ده، نو څنګه یو څوک د حرامو خبره کولی شي؟ دا په خپل یو ناپوهتیا ده. بل خبره ده زموږ په اطرافي سیمو کې یا مجموع د هیواد کې زمون په مقابل کې خلک په مختلف شکلونو باندې تبلیغات کوي تر څو چې افغانان مایوبه زوریدلی او کړیدلی پاتې شي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه یو اسلامي مملکت دی، اوس په ایران کې جوړېږي، په هندوستان کې جوړېږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د دې کار کوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په طبابت باندې پوهېږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري چې دغه پولیو ضد واکسین جوړېږي. نو په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د انسان ته مضر تمام شي.
د تاسو په نظر دغه کوم کسان د خلکو ترمنځ دا ډول خبرې خپروي چې هغه د دوی په زیان وي، لکه همدا د واکسین خبره چې دوی وایي د حرام دی،
زمونږ په خلاف لکه څنګه چې سیاسي تبلیغات دلته روان دي،
همداسې طبابت په برخه کې
هم دا کارونه روان دي. اوس ګوره که چېرته دا حرام وي نو په دغه نورو هیوادونو کې چې استعمالېږي هلته ولې حرام نه دي؟ پاکستان زموږ سره په څنګ کې همسایه هیواد دی، مسلمان دی، نو هلته هم دا استعمالېږي،
همداسې عربستان
کې استعمالېږي، په ایران کې استعمالېږي، قطع نظر دی چې نورو دنیا کې که دا حرام وي نو د انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډېر کثرت د مسلمانانو په انډونیزیا کې ده، او ډېر ښه علما دي هلته، ډېر ښه نهضتونه دي اسلامي، نو هغې به ډېره پخوا مخه نیولې وه، غږ به پورته کړی و. دغه تبلیغات چې کېږي د دې لپاره کېږي چې موږ افغانان باید په هر لحاظ باندې کمزوري اوسېږو، وځپل شو، مایوبه شو، کمزوري شو، او بالاخر د ژوند نه هېڅ نوه استفاده ونه کړو، د تل لپاره باید د بل په اوږو باندې پراته اوسېږو.
د تاسې په نظر علماو ته څه کول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې د خلکو منځ کې خپرېږي او اصلا هېڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علماو دنده او د علماو مسؤلیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زموږ دیني عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوه کړي او مسلط
شي،
اول باید خپله پوهه ولرو، دویم دغه پوهه باید موږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زموږ اوریدونکي دي، هغه څوک چې زموږ مقتدیان دي، هغه څوک چې زموږ علاقمندان او شیقین دي، زموږ خبرو ته غوږ نیسي، باید هغوی ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا د موږ دنده ده، دا د عالم وظیفه ده. زموږ دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او منځ او دس او روژه وخیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و، هغه وایي ما انزل الله هدا الا انزل له شفا، الله هیڅ یو مرض نه ده پیدا کړی مگر دغه لپاره یې علاج پیدا کړی دی. مرضونه پیدا کیږي، علاجونه پیدا کیږي، نو چې مرض شته نو علاج هم شته. دغه طبابت نبوي طب چې موږ تاسو ورته وایو، نو علما مسئول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسول الله خوانه موږ ترا پاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زموږ علما بحث کوي چې هغه هم د طبي او برخه ده، ولی په دغه موضوع کې چې صحت زموږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده، او رسول الله صلی الله اسلام بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی، د نظافت او د پاکۍ او طهارت د دې دا معنی ده چې میکروبونه، جراثیم باید له منځه ختم شي، او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ، ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل، پوره عقل، سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي، کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه دسې آماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بالاخره هغه دوی مایوبه سي، دغسې کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل سوی؟
که چیرته تثبیت شي چې یو څوک دغسې حرکتونه کوي شرن دی باید تعزیر شي، داسې خلک باید تهدید شي، اول باید توصیه شي، تربیه شي، که نه کېږي د دغسې خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کېږي، دا د ابد لپاره بندې کېدلی شي، ځکه د خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسؤلیت د څه شي لرو؟ یو څوک به موږ ته هر شی ووایي، یا موږ باید ومنو؟ موږ باید هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعور ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی، موږ تاسو مسؤلیت لرو د دې خبرې. ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکم؟ ولې زه خپل صحت له لاسه ورکم؟ ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکم؟ الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوقو باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو، نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي، په هغه کې صحت یو لویه مهمه موضوع ده، په هغه کې اخلاقي تربیه، په هغه کې ایماني تربیه، په هغه کې عملي تربیه، په هغه کې فزیکی تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي که موږ په هغه باندې تحقیق او ریسرچ وکړو تر کومه چې تر اوسه پورې شوې دي، د هغې معنی هم داده چې هغه انسان ته مضر تمامېږي. بله خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا د هغه مسلک ده، دا د هغه وظیفه ده او دا د هغه دنده ده، په همدې مورد هغه زده کړې کړي دي، موږ ولې دا خبره ته غوږ ونه نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبره ته غوږ نیسو؟ نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبرې ته غوږ نه نیسم او موږ هیڅکله باید یو چا ته داسې مشوره او نظر ورنکو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. ښه مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان یې د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپلو ژبو باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ ده چې بیا به په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تېره مور او پلار چې د داسې کسانو خبرو ته غوږ نیسي چې ورته وایي وایي دغه واکسین که په بچي باندې ولګوي دا حرام دی، دا خبر مني مور او پلار؟ دوی ته خپله تاسو څه وایي
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي او د دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګوډان کیږي او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پنډ ګرځي، آیا دوی د هغې په وړاندې مسؤل نه دي؟ آیا د دوی وظیفه دا نه ده چې دوی خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي لحاظ او په معنوي لحاظ باندې دا د والدینو مسؤلیت دی. که چیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کړي، صحیح ساتنه او حفاظت یې ونه کړي، دوی د ده په وړاندې باندې مسؤل دي. د بېلګې په ډول باندې د عمر جنهو په دور کې یو سړی راغی، د خپل زوی نه شکایت وکړ چې زه مې د زوی ووهلم او جنګ یې راسره وکړ، د پلار څه حقوق دي؟ نو هغه لک تر څو چې امیر المؤمنین عمر جنهو سره خبرې وکړي، هغه ته سزا واوروي، نو هغه ورته چې امیر المؤمنین زم د خبرو حق لرم کنه درم، هغه ورته بالکل د خبرو حق لري، خبرې دې وکړه.
زوی
ورته ویلې، ورته ویلې چې ما ته دا وایي چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې. نو هغه ورته ویلې چې حق دار چې پیدا شي سم نوم ورته کیدی، اسلامي زده کړې ور باندې وکړي او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویلې چې ته زما د پلار پښتنه وکړې، د ما ته نوم څه شي خېده، د په ما څه زده کړې کړي دي، آیا د ما ته واده کړی دی؟ وخت چې پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري، په ټولنه کې د تجربې له مخې که چیرته یو مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي او دا ماشوم کله چاړه په لاس کې، کله اور په لاس کې، کله نغري ته رواني، کله د بخاري او چری خواته وړاندې کی، ورته ځان وړاندې کوي، نو که دا مور بې تفاوته پاتې شي، بې کفایته پاتې شي، نو دغه به خپل ضمیر ته ملامته نه وي؟ آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامته نه کی؟ همدغه شکل باندې یو طفل چې نه پوهېږي دا باید له خلکو نه واوري، دا باید خبرې ته غوږ ونیسي چې زما د دغه اولاد مسؤلیت زما په غاړه باندې څه شی دی. تنها هغه ته ډوډۍ پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کوم کمال نه دی. بهتره دا ده چې موږ اولادونه باید سالم وروزو، موږ اولادونه باید سالم تربیه کړو، د هغې په هر برخه باندې باید موږ او تاسو غور او فکر وکړو تر څو چې ټولنې ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کړو تقدیم.
لوبو لمیدان
چزاد بلیزینگ دی بال داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان ته شرغ لاست. د ورزش په دې خبرونه کې زه سباون کاکړ ستاسو هر کله کوم. دا ځل د لو په میدان کې د تیرې اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ په دې اړه اوري چې افغان کرکټ لوبغاړي د پاکستان په کورنیو تجارتي سیالیو کې نه لوبیږي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی غوښتل دي.
هر لوبغاړی سه د افغانستان د کرکټ بورډ سره قرارداد لري، قرارداد کې موازی ورته ذکر شوی دی نېشنل پرایورټي یا ملي امتیازات ته به اوله ترجیح ورکوي.
همدارز مو د شپې ژوندنی په هدف د پارا اولمپیک یو ورزشی ستوري کبیر خوشبین هم لاس نیولې د لوبو تر میدان راوستلې دي.
اوس چې زه مډال نه راوړو، اوس چې په جامعه کې ما تر شوې ما ډېر خوشاله یم چې وکولای شم چې لکه افراد سالم او خپل هیواد ته خدمات وکړم.
د خبرونه په روسي شبو کې به په دې اړه معلومات هم واوري چې یو ماليزیایي مسلمان جوړه غواړي چې پر بایسکل د افغانستان لاري د عمره حج د ادا کول لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. دا او دې ته ورته نور مطالب د لوبو په میدان کې هله د چملتیا مو وکړي. تر هر څه د مخه د تیر اونۍ مهم ورزشي خبرونه ل اکرام الله اکرام خاورو. اکرام صاحب په خیراله خبرونه ته کارته وایس چې په تیر اونۍ کې د سپورت نړۍ څه ډول و، سپر مختګونه سوي دي او تاسو څاورې دي؟
تیرونه په افغانستان کې د کرکټ په برخه کې د پرمختګ خبرونه لرو، د دې ترڅنګ د فوتبال د پرمختګ خبرونه لرو او ریدونکو سره به شریکو. لومړی خبر دا دی چې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې د زیمبابوې کرکټ الف لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د 55 اوریزه سیالیو د لړۍ لومړۍ بریا خپله کړه. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د راپور پر بنسټ دغه سیالي چې د زیمبابوې په هریرا سپورت کلب لوبغالي کې ترسره شوه، په چایاټاس د زیمبابوې ای لوبډلې وګاټه او خپله د منډو کولو پریکړه وکړه. دوی ټاکلي 50 اورونه ونشول لوبولې او د سیالۍ په 20 اور کې په داسې حال کې خپله وروستۍ وکټ له لاسه ورکړه چې 160 منډې جوړې کړې وي. د افغانستان په توپ اچونکو کې عبدالله عادل تر نورو ډیر سلور مقابل لوبغاړي وسوځول، تر څنګ ځوان ضیاءالرحمن اکبر هم د زیمبابوې الف لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول. د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې افغانستان الف لوبډلې د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړه او په 50 وکټو د سیالۍ په 23 اور کې بریا خپله کړه. دا د افغانستان او زیمبابوې د الف لوبډلو ترمنځ د روان سیریز لومړۍ سیالي وه. له دې وروسته به دغه دواړه لوبډلې سلور نورې عليهم ترسره کړی. د افغانستان د سکی 15 کسیز ټیم د نړیوال پوهنتون په ژمنیو سیالیو کې ګډون کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د نشراتو مسول عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې له هیواد څخه دوه نجونو، یو هلک او دوه هیاتانو ګډون کړی. د ښاغلي پیمان په خبره دغه سیالۍ په قزاقستان کې د جنوري پر 28 نیټه د 46 هیوادونو ترمنځ پیل شوې او د فبروري تر 28 نیټې به دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ هر دوه کاله وروسته ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال شاهین اسمایي ټیم د تاجکستان د حاصلات فوټبال ټیم سره د یوې دوستانه سیالۍ لپاره په هغه هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین اسمایي ټیم د دغه سیالیو لپاره په کابل کې هم تمرینات کړي او پوره چمتووالی لري. د ښاغلي کاظمي په خبره د شاهین اسمایي ټیم د جنوري پر 25 نیټه تاجکستان ته ورسید او ټاکل شوی د جنوري پر 1 نیټه د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال له ټیم سره سیالي وکړي. او روسیه خبر مودا چې د افغانستان د مویتای لیگ سیالیو په لړ کې د نجونو د مویتای سیالۍ د جنوري پر 28 نیټه په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د مویتای فدراسیون فنی مرستیال جمیل محمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې وازې له کابل څخه 50 خزینه لوبغاړو ګډون کړي دي. خغری محمدی زیاته کړه چې دغه سیالۍ به 2 ورځې دوام وکړي او هدف یې د مویتای ورزش وده.
ډېر مننه جناب اکرام صاحب. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دوه افغان پیاوړي لوبغاړي محمد نبی او محمد شهزاد چې د پاکستان په کورنیو تجارتي سیالیو یا پی ایس ایل کې د لوبېدو لپاره اخیستل شوي وو، اوس په دغه سیالیو کې نه لوبېږي. اکرام صاحب، دغه افغان پیاوړي لوبغاړي ولې د پاکستان په پی ایس ایل سیالیو کې نه دي لوبېدلي؟ علت یې څه وو؟
د محمد نبی او محمد شهزاد په اړه چې د پاکستان په کورنیو تجارتي سیالیو کې نه لوبېږي، په دې اړه ما د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس ښاغلي شفیق ستانکزي سره مرکه کړې ده. اوریدونکو باغ اوري، په لومړي سر کې مترې دمدغه دوه لوبغاړو د نه لوبېدو دلایل پوښتلي دي، په ګډه به یې اورو.
هر لوبغاړی سه د افغانستان د کرکټ بورډ سره قرارداد لري. قرارداد کې موازی ورته ذکر شوی دی نېشنل پرایورټي یا ملي امتیازات ته اوله ترجیح ورکوي. زل محمد نبی ساخیل او شهزاد محمدی څخه نړۍ مننه کوم، په هاسته اجرایی رئیس کرکټ بورډ له دوی څخه ډیر زیات منندوی یم. سه دوی د افغانستان د کرکټ بورډ دی خواسته طلبای کوویلې سه دوی په جای دی سه د پاکستان په سوپر لیگ یا پی ایس ایل کې لوبېږي. د ملي لوبډلې سره یو ځای په زیمبابوې کې د زیمبابوې خلاف سه کوم 5 ورځې یو سیریز برابر کړی دا سه په فبروري کې به شروع کیږي، په هغه کې حصہ واخلي.
د زیمبابوې په اړه مو یادونه وکړه چې 5 ورځې سیالۍ دی سیریز دی، دغه سیریز په اړه لږ دقیق معلومات ورکړي. دا به کوم ځای کې ترسره کیږي، په کومه کومه نیټه باندې به سیالۍ ترسره کیږي؟ لایف شته که نشته؟
ژوندۍ بڼه چون دا د زیمبابوې هیواد کوربه دی، د سیالیو معلومات یې لاسته نه، خو زیاتره امکان دا داسې نه به وي. لایف لوبډله به د موږ په نهم یا 10 فبروري زیمبابوې ته سفر کوي. په 14 باندې زموږ لومړۍ سیالي ده او په 20 باندې اخرنۍ 15 سیالي ده. په 23 تاریخ به دوی بیرته هندوستان هیواد ته راځي. اول ته بیا د آیرلند له هیواد سره به 15 ورځې سیالۍ، 3 شل ورځې او 1 څلور ورځې سیالۍ ترسره کوي. فرست کلاس سټېټس د افغانستان افغانستان د کورنی کرکټ سیالیو د پاره کوم اوازه نه و. په اگست کې مونږ په د اگست په 2018 کې مزارې سوو ما او پروپوزل هم مرته سبمټ کړی. په سپتمبر کې زمونږ د سیالی شروع سولې قرار وسې د آی سی سی څخه کسان راسي ناظرین راسي د لوبل نږدې نه وګوري خو چون وغیر نه غلل. بیا مونږ د لوبو ویډیوګانې ورولېږلې او پروپوزل مکمل څه نور خواستې دوی درلودلې هغه مرته پوره کړل. نور هم په ډسمبر کې مې پروپوزل بیا ورته بیا ځلې ورته سبمټ کړ. انشاءالله رحمان په فبروري کې امیدوار یاستو سی مونږ ته فرست کلاس سټیټس راکی. ټول کوم نورمونه او معیارونه سیول هغه مونږ ټول پوره کړی دي. یوازې یو معیار سی هغه انټي ډوپینګ سیستم ده. اسیا په ټول افغانستان کې داسې مونږ یو سنټر نه لرو انټي ډوپینګ دی. ته وایي چې کله د لوبغاړو معاینات کوي سي آیا دوی سټیرایډز نه وي اخیستي یا کومه غیر قانوني انرژي نه وي اخیستي سي په لوبه کې دوی ستړي نه سي هغه ټیسټ مونږ په افغانستان کې نه لرو. انټي ډوپینګ سنټر مونږ دلته نه لرو. کوشش کوو چې دغه باندې هم کار وکړو. یو هغه داسې معیار ده خو هغه داسې دومره غټه خدشه نه ده چې د افغانستان کرکټ څلور ورځنۍ سیالۍ او یو ورځنۍ سیالۍ به د فرست کلاس او لیست ای څخه وغورځوي. نو امیدوار ری ډیره زیاته ده په تون کې میاست کې منګه دا حیثیت تر لاسه کو او په غو کې د آی سی سی د چیف ایگزیکټیو کمیټي میټینګ دا په غو کې به دا پریکړه کیږي.
د 2019 کال د آی پی ایل سیالۍ رانګدې دي. د هند تر ټولو لوی کورنۍ سیالۍ څومره هیله مندیشته ده چې سکالې به افغان لوبغاړي په دې سیالیو کې واخیستل شي ځکه په روسیو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې په بیلابیلو سیالیو کې ټول نړۍ حیران کړه. هند به دې تر واده راشي چې افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې واخلي.
کرام صاحب لکه څنګه سیمه مخکې ویلې په هیڅ کرکټ بورډ د مونږ صرف دوغومره ذمہواری او مسؤلیت وي چې جانب مقابل کرکټ بورډ دې ته مونږ وه څو چې زمونږ لوبغاړي په بولې کې واخلي. نو الحمدلله مونږ په دې باندې توانېدلې یاستو. هند پر 2018 آی پی ایل کې سیب کوم په اپریل کې تر سره کیږي. په غو بولې کې اکشن کې به زمونږ لوبغاړي وي. نور د فرانچایز کار وي په غو باندې نه دی افغانستان کرکټ بورډ زور اچوي سي نه دی هندستان کرکټ بورډ زور اچوي سي. هر فرانچایز هر لوبغاړي واخیسته نو هغه قسمت ته او د تقدیر د خدای دی وکي سي د لوبغاړي واخیستل سي. خو په هیڅ د ادارې مونږ خپل مسولیت را فکړی دا مونږ لوبغاړي ورمعرفي کړی دی په بولې کې به ان شاء الله سکل
کوم کوم لوبغاړي ورمعرف شي.
محمد نبی ساخیل د شهزاد محمدی د راشد ارمان د دولت زدران د او محمد اصغر ستانکزی.
د لوبله میدان سپورتي خبرونه محترم اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د کبیر خوشبین له ورزشی فعالیتونو خبرو چې له معیوبیت سره سره ګڼي بریاوي خپلې کړې دي.
زمانون کبیر خوشبین دا د ملي تیم مالرین لوبغاړی من دي کې ما تقریبا لس کاله کېږي چې ورزش کوم او زما په ورزش په څنګ کې خپل درسو ته هم مخکې وړم او هم زه پنځه کاله کېږي چې د ملي تیم کې من دي تیم کې لوبه کوم او هغه څنګ کې د فوټبال او لامبو او ته هم لاس رسی لرم او زه تر اوسه پورې چې د خارجي مسابقو ته تللی وم له ادارې ورزش څخه زه یو بار ایران ته تللی وم چې هلته د بالینګ لپاره یو پروګرام آموزشي و هلته بیرته افغانستان ته راغلم. بیا نولسم کال کې بیا چې مسابقات آسیایي په کشور چین کې هلته چې لاړم بیا تقریبا یو شل ملاقاتو کې روم شوم. بیا هم مایوس نشم. بیا دوه کال مخکې هم بیا د قهرمانی آسیا مسابقو مالیزیا کې برگزار شو چې زه هلته هم وکولی شم چې دوه مډال ترلاسه نه وکړو چې دا هم بلکې زه قهرمان یم. ټول مالین د افغانستان قهرمان ده. ښه خاطره په ژوند کې مې همدا ده چې هم تېر راته مایوس خاطره ده او هم تېر راته ښه خاطره ده. دا ده چې کله چې زه ما لاس په من کې چانس زه معلوم شم هر څه چې تللی وم یا په حساب د دولتي دفترو ته او شخصي دفترو ته ما ته خلک وظیفه او قرض سږې د لیدل کولو اوس چې زه مډال مې راوړو اوس چې په جامه کې ماته شوی یم زما اکثر هر میاشت کې اخبارو چپو کې چې فعالیت کوم نو شرکې دي او پر رسانو کې همیشه وخت ډېر نه کېدم او دا هم زه ډېر خوشحاله یم چې وکولی شم چې لکه افراد سالم او خپل هېواد ته خدمات وکړم.
د خبرونې درنو مینوالو اوس مهال په استودیو کې ناجیه صافی را سره مل ده او ناجیه صافی به راته ووایي چې د هغې ماليزیایي مسلمان جوړې هدف څه دی چې د افغانستان لارې د حج د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. صافی سه په خیر علي خبرونې ته په دې اړه معلومات راته راکړي چې د دې جوړې هدف څه دی، څه وخت دوی خپل سفر پیل کړی. معلومات د محترم اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله کاکر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د ماليزیا یو مسلمانه جوړه چې غواړي د بایسکل په وسیله سعودي عربستان ته د عمره حج د ادا کولو لپاره لاړ شي، اوس مهال افغانستان ته را رسیدلی دی. دغه ښځه او خاوند چې د ماليزیا تابعیت لري غواړي په سپورتي بایسکلونو د یوې میاشتې په موده کې سعودي عربستان ته ځانونه ورسوي. د افغانستان د بایسکل لونی فدراسیون د دغه دوه ځوانانو یاد اقدام وستای او ویل چې د افغانستان ورزشکاران به پراتلونکي کې ورته سفرونه ولري. دا لومړی ځل دی چې یو مسلمانه جوړه د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته پر بایسکلونو سفر کوي. دغه دوه تنه ورزشکاران د هرات ولایت لاري افغانستان ته را رسیدلی دي.
محترم اوردونکو، د دیونی د ورزشی خبرونی په ځولی کې مو راټول شوی مطالب هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضر یم، په لوی خدای مسپارم. شو وخت ولرئ.